د ډیو ټیو ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د پښتونخوا جنوبی وزیرستان ضلع کې د امنیتی ځواکونو په پوسټه وسلوال برید کې شپږ عسكر وژل شوی. تریګی طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې پوز د دولس وسلوالو د وژلو دا وهم کړي. پښتنو سیمو کې د تشدد او ترهګرۍ خلاف احتجاجونه د کلونو راهیسې روان دي. پښتانه په وسایلو اختیار او پاکستان کې د ملک بل هر وګړي سره یو شان حقونه غواړي. ولې دا غوښتنې نه عملي کیږي؟ ځوابونه یې نیخ په نیغه دی خبرونه کې د محسن داول څخه اخلو. د پاکستان اقتصادي چارو مرستیال وزیر ویلي پاکستان تر راتلونکو څلورو کلونو کې د خپل قرضو قسطواره واپسۍ لپاره سل ارب ډالرو ته اړتیا ده. او د اروپا پارلیمان په دازه پریکړه لیک کې په افغانستان کې د جنسي اپارتاید په رسمیت پیژندلو او په طالبانو د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې. پرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه او ریمو سره اوسې. ستړي مشه زه مشفقه مند او ایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د جمعې ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم خبر په لاته د پښتونخوا جنوبی وزیرستان ضلع کې د امنیتی ځواکونو په پوسټه وسلوال برید کې شپږ عسكر وژل شوی دي. تریګی طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې پوز وایي چې دولس وسلوال هم په دغه انخطو کې وژلي دي. د ډیو خبریال دان بیټنی دا وخت موږ سره نیخ پنې غسیمې نه ملګری ته ورتار کله کو بیټنی صاحب ستړي مشه
مهرباني اشفاق صاحب
بیټنی صاحب کدا دغه پیخو پوره تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
اشفاق صاحب د علاقې نشکمې امنیتی سرچلې دي هغه سهار وختي وایس اف امریکا ډیبا ته ویل چې دغه پېښه د جنوبی وزیرستان لدا تحصیل په پوسټ په علاقې کې د شپې پر مهال شوې ده. او دوی ویل چې د امنیتی ځواکونو په یو پوسټ وسلوالو برید کړی او په دغه برید کې بیا د شپږو امنیتی عسكر د وژل کېدو وژنه هم تایید کړه. او دوی هم ویل چې په دغه پېښه کې ایولس امنیتی عسكر ژوبل شوي چې په هغه کې شدید څلور حالت مرګونه یادولو. او دا هم ویل چې تر دې پیښې وروسته په علاقې کې لټون عملیات پیل کړی شوی دی. خو زما تاسو ته وایم چې دغه پیښې زموږ لري طالبان پاکستان په غاړه اخستي او اوس تازه د پاکستان پوز ویلي چې دغه عملیات او پیل کې دولس وسلوال چې دی هغه ته مرجوب لري اړولې دي. خو دې ځای ته میډیا رسد نه کیږي چې کرا او رښتینی معلومات ترلاسه شي چې دغه دوي څومره حقیقت لري. خو بل طرف ته بیا علاقې نه ځای خلکو وایس اف امریکا ډیو ته ویل چې تر دغه پیښې وروسته سهار وختي دی په هوا کې د جنگي هلیکاپټرو حلوت او ورسره د فایرینګ سره د درنو چودنو ژغونه هم واوریدل. خو بل طرف ته بیا دغه پیښې په ځای خلکو کې اندېښنې را پرولې او دا وایي چې په دغه پیښه په داسې حال کې شوه ده چې دلته د پاکستان پوز په کال 2009 کې عملیات کړي او دا علاقې د هر قسمه امنۍ څخه پاک ګرځول شوی او تر هغه وروسته دومره په ګټه کچا یا په دومره لوی کچا باندې حمله ترسره کېدل. دغه طبيعت د ځای خلکو اندېښنې چې دی اغاز یې کړی دي او دا ځتوی چې دلته وسلوال راغلي او خپل فعالیتونه چې دی هغه ځت کړی دي. زه به تاسو دا وایم چې دغه پوسټ په علاقې کې کوم یديږي دغه د پیرغار کم چې د جنوبی وزیرستان مشهور یو غر دی چې په ټولو قبایلي لکوک ستر ټولو چک غرشمر لکېږي. دغه پېښه د اغسر جخت او خوا کې شوې ده او دلته د پاکستان پوز کلک کنټرول هم دی او ځتې چک پوسټ او کلی هم په دغه سیمه کې لري.
بیټنی صاحب څنګه تاسو ویل لغل د کی امنیتی عسكر او د هغه چې پوسټ ته ټولو زیاتې موجود دي د عام خلکو په ژوند باندې چې کم د هغه د معمول حالې زلې دي پاغي باندې څومره بد اثر شوی د دغه پیښې وروسته د خلکو تګ را تک د ژوند عام د معمول چې کم د هغه کار روزګار دي هغه ودرېدل او کنه په دغه باندې کم تفصیل ځای خبريالانو ته نه ده ترلاسه شوی نه ترلاسه کیږي.
اشفاق صاحب مشتر خپل وسه پوره هڅه وکړه چې د انتظامیه یا دغه شی چې کم د علاقې دلته امنیتی عسكر دی هغه نظر پر واخلو. خو بل طرف ته بیا د ځای خلک چې دی په دوامدار توګه باندې په دغه امنیت باندې اندېښنه څرګندوي. نن ما په خپل لا یوش میر کسانو سره خبرې وکړې چې په غیږ کې زترز د کول کې وو او دوی دا خبره تکرار کړې چې د دوی پیدایش په داسې وخت کې شوې چې په علاقې کې جنگ روان وو او دغلطه کله په سړکونو باندې مړی پراته وي کله په علاقې کې جټ الوتکه بمبار کوي او کله خلک په بیکوري باندې مجبور کیږي. او تر اوسه پورې دغه د دې دغه چې عمل دی چې په علاقې کې جنگ دی نو جنگ روان دی او امن لپاره هیڅ قسمه غوړ نه حاصل کیږي. بیا په دې کې ځنه کسانو چې زتره مدني فعالان وو هغه راته وویل چې دلته د جنگ پرځت چې کله هم ولسی فاصله نه کوي او راپاسي نو د دې پرزت بیا ترهګری او غداری مادو لاندې مقدمه درش کیږي او په هغه کې دوی چې په زندانونو کې بندیوان کوي، خو بل طرف ته امنی چې دوامدار روان ده هغه پر خلاف داسې کلک مبارزه لیدل کیږي چې په هغه کې داسې کوټلي ګامونه اخیستل شوي چې دلته جنگ ته د پای ټکی ایښه شوی وي. پرون هم په بنو ضلع کې د فوجانو چې کوم مشر دی جنرال افیسر کمانډنټ ذوالفقار علي بټي هغه ځای خلکو نه ګیله کړې ده چې دلته په بنو کې کومه پیښه شوې په هغه خلک راتلل او دلته په دغه دیوال سره ګلونه او مومبتۍ اړدول چې په دې کې داش کړه سوی وي چې دا خلک له فوج سره ولر دي. خو بل طرف ته بیا د سیمې خلکو په دغه خبرګون کې ویلي چې دغه پیښه ته هم د پاکستان فوج چې دی په دغه پیښه باندې پریشان دي. خو بل طرف ته په علاقې کې چې یو طرف ته ګډ طالبان دي نو ورسره ډېر طالبان چې د عامو خلکو ژوند زیات متاثر کړی او زیات ستونزمن کړی دي، نو دې په وجه باندې خلکو ته دا پته دروسه نه لګي چې آیا دلته خلک ګډ طالبان چې دي هغه د بریدونو ګډ طالبان کوي او که ډېر طالبان کوي، نو دغه د خلکو لپاره یو غټه پریشانی ده. بل طرف ته د علاقې تعلیم روزګار او کاروبار دا هر څه پټه په اودرېدلې دي. زموږ تاسو ته وایم چې جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان فوج عملیات کړي، په خپل حکومتي چرواکي مني چې 1 لک پورې کورونا وران شوي او دا خلک بیرته کڅنګ خپل علاقې ته واپس کړل شوي. خو دا خلک په علاقې کې شوچ تر اوسه پورې یا کورونا نه دي جوړ شوي، نو دوی به دلته کار روزګار یا د خپل علاقې بیا څنګه آبادولی شي.
ډیر مننه بیٹنی صاحب تاسو.
مهرباني کور ودان جی.
چالو.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ پیښې لکلونو راهسې روانې دي او تر اوسه یې په زرګونو خلک وژلي، کاروبارونه او روزګارونه تباه شوي دي. هم ورته وخت کې پښتنو ګرد نړۍ ته دا باور هم د ورکولو هڅې کړې دي چې دوی ترهګر نه دي، تشدد نه خوښوي، د خپل اولادونو لپاره تعلیم روزګار او د امن فضا غواړي. د دوی په وختونو کې په خپل وسایلو د اختیار غوښتنې هم کیږي، خو تر اوسه د پاکستان مرکزی حکومت سنجیده ځواب د دوی غوښتنو ته نه دی ورکړی او نه د نړیوالو ادارو او هیوادونو په غونډو کې د دې غږ اوریدل شوی. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ګوند مشر او مدني فعال محسن داوود صاحب سره دا وخت جوړیو کې ناست او تار کله کو داوود صاحب سلیم شي. مننه د وخت راکولو راتلو. داوود صاحب، د پښتنو په غږونو کې ولې دومره زور نشته چې اسلام آباد نړۍ ته غږ ورسی او کنه د هغوی اوریدل نه غواړي ځکه چې د هغوی ګټو ته زیان رسی؟
ګوره، دوه کیسې دي. د پښتنو د ستونزه چې کومه ده، دا یوازې تر پاکستان تر حده پورې محدوده نه ده. دي چې څومره تر اوسه وخته پورې ځپلې شوي دي په دې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو کې، په دې کې د ټولې نړۍ لاس دی. دا سټریټیجیک انټرسټ دی د دنیا د غې د وجې نه، د دې په خاوره د تیرو پنځه څلوېښتو کالو نه جنگ دی روان دی. په منځ کې پکې کېدی شي داسې یو لفانی مراشي، خو هغې نه پس بیا هغه کیسه بیرته بیا شروع شي. دا اوس هم یو نوی لړۍ ده چې د مغرب او د چین تر منځ چې کوم یو پراکسي وار شروع دی، هغې دپاره یو ځل بیا بدقسمتي دا ده چې دا جنگ د پښتنو په خاوره باندې کیږي. او نو پدې کې چې سونه تاوان کیږي، سونه وینه تویږي، سونه د خلکو نقصان کیږي، زما په خیال دا پدې کې ټول دار شالاس پدې کې ملوث دي. پدې کې دا کایو زدا ویم چې یو قوت تلا سداسي دي، نو دا مناسب نه دي.
د پښتنو چې کوم سیاسي مشران دي، داوود صاحب، د هغې خبره کوو چې اغیم په ګډه باندې په دغه سیمه کې امن غواړي، سوله غواړي، خپل خلکو ته دا د لسم وخت په وخت ورکی مظاهرو ته ویناګانم کوي، احتجاجونم کوي، دی یو کیږي ولې نه مجبورې څه ده؟
نو دا په تکه سمته ده، باید چې یو شوی وي. او د موجوده وخت کې زموږ په خیال د دین علاوه بل لار شته هم نه. چې دیتا دا واسټول د غټول سره بدرګه کی کني کزان ځان لا مطلب دا کیسه کوي دا روانه لوبه ډیره زیاته خطرناک ده دا تیر چې سونه وینه زمونږ به دله زما په خیال دا روان چې کوم لړۍ ده دا به د ډیټول زیاته خطرناک وي نو نه سه پکار دی او باید په پدې باندې ګور چې ژوندې او دلته مثال شناخت مو ژوندې نو غیر نه پسته ویا سیاست مو کو خو کا من حیثیت یو قوم د یو جنوسایډ سره ته مخامخ او روان دی جنوسایډ نو مطلب سبا چې ژوند نه پاتې شنو سیاست پوک نو د دې ضرورت شته باید مطلب دا ده چې ار سړی لګه وګخ کته کی او مطلب دا ده چې دا غوبل سره بدرګه کی
دا خبره مې زکه وکړه له داول سیب چې ما ته یاد دی په یو پروګرام کې را سره عثمان کاکړ سیب ناستو سردار حسین بابک سیب او دا غینه مې دا غوښتنه وکړه چې ولې وکیږي نو هغه وی چې ماته یاد دی اوسم کاکر سیبل چې زه خپل ځان استاد اعلان کوم چې دغه پښتانه مشران دی رغون شي او په دې خبره دی دغه تر اوسه پورې هغه دی کاکر سیب هو وفاتم شو خو دغه مسله تر اوسه پورې حل نه ده دا ورته تاسو خبر وکړه خو د پاکستان خو خپل پوز شته د سومره پراکسی وارد تاسو د نړیوال طاقتونو ذکر وکړه نو د دې پوز زموري د نه جوړیږي چې په خپل سیمه باندې امن راولي یا دغه امن پر ځای وساتي کنه د پښتانه د سیمه دغه دغه نه بار دی
ګوره دا پاکستان فوج چې کوم دی کنه دا هم د دې پراکسی وار ایسه پاتې شوی ده او د فوج مرسته کنړې کړې ته هم د دې پراکسی وار زپاره کړې ده نو هغه خو
لکه دغه په کې ګټي دي
دغه په کې ګټي دي هغه په کې د یو ټکیدار چې په یو پروجیکټ کې کوم ګټي هغه د دې سرکار نه چوره دا بلډینګ به سبا جوړیږي په دې کې به څوک سکول وایي څوک په بلډینګ وایي کړه د دهشتګردي سنټر جوړیږي بس هغه ته یو ټکه ملاو شي دا ټکه دا بلډینګ به سر سر ته رسې نو بس ټکیدار په کې خپل ګټه ته ګوري د دې مسله په کې دا ده د دې ته نه دي کتلې چې مثال لته ز د خپل یو نسل روزنه په دا طرز باندې کوم چې هغه به مثال جنگلي دغه نه جوړیږي او هغه بیا مثال دلته ماتم دغه نقصان جوړیږي کنه هغه دې ته کتلې چې بس ډالر روان دي او دا چې کوم پروجیکټ ماته ملاو دي او دا عملي کول دي او دا چې مطلب په فوج کې اکثر د پنجاب دي اکثریت په جنرالان په کې تقریبا ټول یو نیم نه علاوه د پنجاب دي او د پنجاب نه علاوه کبل جنرال جوړی کې مغه هغه کسي چې مطلب د ری په معیار پوره نو هغه په خپل ځان بیا بچ ساتل دي دونه یو خپل کوم ته دونه ګټه کړه دا ځان به بچ ساتل دي نو راکد پښتونو خبره ده کده بلوچو خبره ده مطلب د هغه په کې به وینم توه شوه ده او د هغه په وینم باندې به دي کاروبارم کړي ده او ذاتی ګټه تر لاسه کړي ده
داول شپ د یو لسم اکتوبر د پښتانه زکه کوم چې زیاتره زمنګ اوریدونکو په دغه سیمه کې پښتانه سنجیتا سو ویل ډیر زفل شي ویدي دي ارسنه ډیر خلک تمه لري چې ګینه دغه یو لسم اکتوبر باندې به داسې کوم پریکړه یا داسې اعلانات وشي چې پاره کې په دغه سیمه چې کوم بدامني ده دغه د قابو کولو به یو تګلار دی جوړ کړي یا به اعلان کړي ستاسو په نظر داسې کوم امکان
ګوره داسې ده چې جرګې د دینه مخکیم شوې دي عوامي نېشنل پارټي هم کړه دا پښتونخوا میپ هم کړه دا او اغي جرګو کې پریکړم شوې دي دغه ډیمانډز مخه تر غلې دي خو بیا د دې جرګو د اعلامیه د عملي کولو لپاره سټراکچر پکار دی اغه البته مرغه اوسه پره پغې کې زما په خپل سوچ دا چې دلته څو کسانو ناشته پکار دی غیر لپاره او نو جرګه خو به اوشي مطلب اعلامیه به راشي مخکمه راغلي دي د دې جرګې اعلامیه کې دي شي ټکی بدلی خو نور زموږ ستونزه چې کومه داغه اوس ټول په خبر دي ټوله دنیا په خبر ده بار بار موږ تکرارو هغه بیا مخه تر شي یو پرشر بم جوړ شي په سټیټ باندې د ټول خلک په یو خله دا خبره کوي خو بیا دغه کې سو عمل کول د پاره یو له عمل پکار شي سو پرغه نه جوړ شوی او هغه بیا فالو پی دی جرګی که ارچه صحیح دغه فالو اپ ته لپاره بیا یو ستراتیجی پکار ده هغه ډیر زیاته او دا خبره په ډیر خبره په جرګی کې
بده ساسه په خیال باندې دغه ستراتیجی به یا به دغه تګلار نه جوړ شي ځکه چې د تمامو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړل شوی تاسو ته هم بلنه ورکړل
ګوره دغه بلنه خو د تورو جو تیرو جرګو کې وی ټول تا او ټول رام غل
دغه کمی باندې ودی باس نه
کړی ټ شرکت پم پکې وکړو بیا به یو فیصله مخه تر اغلا خو بیا به دغه په ملکولو کې هغه شاند ملګرتیا د یو بل سره نه کوله ځکه چې یو به چې دا د دې جرګې مطالبات دي، نو مطلب ټیک تا انکار هم ته نه کولو، خو هغه شانتې ملګرتیا به هم نه کېده. دغه شانتې بیا د پښتونخوا میب جرګه چې وشوه، په هغې کې هم د هغې د عملي کولو لپاره هغه شانتې یو بل سره ملګرتیا ونه شوه. اوس دا بیا مثال راتلونکي وخت کې به بیا پته لګي. زمونږ خو خپل خو په اخلاص په دې ټولو جرګو کې شرکت هم کړی دی، او په دې کې هم به مونږ په اخلاص شرکت هم کوو. کوشش به زمونږ دا وي چې دا ټول خلک هلته هم په دې خبره قانع کړو چې جرګه به وشي، خلک پر غونډ شي، خبره هم وشي. خبرې دومره ډېرې شوې دي زما په خیال چې اوس ماشوم هم په دې باندې خبر دی چې زمونږ ستونزه څه ده. ریاست نه غواړي چې زه ښه ژوند وکړم. د پاکستان ریاست مال اوس پر د عزت ژوند نه دی راکړی، خو اوس مطلب دا دی چې دا خبره ډېره ښکاره ده. خو زه ته اوس دا خبره د خپل کام ته د ریلیف په کومه طریقه اخیستې شم، دغه لپاره زه له حمل سره جوړ کمه، او په غیر له حمل باندې بیا مخکې سفر مونږ څنګه وکړو. په دې خبرو به مونږ تم کوشش کوو چې بحث وشي. خو دا بیا هم زه دا وایم چې مثال د دې له حمل لپاره د یو لسو تو کسانو د سپه کار دی.
دا ورته به د پښتني سیمې په سیاست او په دغه خاور باندې د امن لپاره غږ پورته کول ډیر ګران کار دی. د ډیر مودې نه تاسو دغه حالې زلي کړي دي، مدني فعال پاتې شوی، ستاسو د ګوند غړې هم په نږدې کې وجل شوی، څومره تاسو ته خطر دی؟
ورا مونږ خو کله ځان خبرو د خپل ګوند خبرو کوم، نو زه دا خبره کولای شم چې مطلب دا اوس نو چې کوم لوبه شروع شوه د دې دوهې د تړون نه پس، نو زما په خیال زمونږ ګوند هغه ټم کې مونږ نه جوړ کړی، خو زمونږ ګوند سره چې کوم مشران او کوم سیاسي ورکران تړون لري، زما په خیال واحد مونږ و چې په هغه وخت کې مونږ د دوهې د تړون مخالفت کړو. ډېر خلکو هغه ته هرکلی ویل، خو مونږ په جار دغه مخالفت کړو. هغه نه پس بیا چې د افغانستان کې طالبانو ټیک اوور شوی، هغه مونږ دا کړل چې د افغانستان په تاریخ کې د دې نه زیات غټه توره ورځ کې دي شي بل راشي، نو په هغه باندې مونږ کلک خپل دریز یخو. بیا دلته چې کوم د مذاکراتو په بانه یې داخله کراوستل په پښتونخوا کې بات کړل، په هغه کې مونږ ډېر کلک خپل دلیل یخه. او په دې ټول ګیم کې زمونږ مونږ په کې دا فرق نه کوو چې دا طالب دی او دا فوجي دی، بس مونږ وایو چې دا ټول په دې ډول لوبه کې ملوث دي. نو د دې وجه نه خطر هم ده. ما په الیکشن کمپین کې په ما باندې یو ځل فوج برید وکړو، زه په کې ولګېدم، هغې نه مخکې طالبانو په ما باندې برید وکړو. نو زمونږ خو مطلب ټول ورکران ټول ملګري هر وخت د خطرې سره مخامخ دي. خو بهرحال دا د سیاست کې دا خبره اوس راپېښه شوې ده. نو مطلب دا ده چې د دې یره د لاسه کم از کم مونږ خپل بیانیه نشو بدلولی.
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشاله اوسئ. قدر مند اردن کو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه نیخ پنیغه د واشنگتن ڈی سی نه تاسو ګوري. د پښتونخوا وزیر اعلی ویلی دی چې په صوبا کې ګن شمیر چک پوسټونه ختمای نو موري دا نه دی ویلی چې د پوزیانو او کډ پولیسو یا د دواړو چک پوسټونه به ختمای. سیړون کې وایي چې په امنیتی چک پوسټو عام خلک زورول کیږي او د بدامنې په مخنیوي کې د دې اغیز ډیر کم ښکاری. د ډیو خبر یا لشد مومن په دغه نور تفصیل د پیښور نه تاسو ته وایي.
په پیښور کې خبری غونډې ته د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنداپور ویلي صوبې کې به ګن شمیر چک پوسټونه ختمي. نوموړي ویلي چک پوسټونه ځکه ختمي چې عام خلک دغه نه ډېر تکلیف سره مخ دي.
چک پوسټ کې والے چک پوسټ ختم کر رہے ہیں بہت ساری تاکہ عوام کو تکلیفات نہ ہوں اور ساتھ ساتھ
اوس ډېری چک پوسټي ختمو چې عام اولس ته تکلیف نه وي او د سره د امنیت په اړه د عام اولس د مرستي پوره امید دی. زمون یو خجرګه سیستم دی، مونږ بیا پالکو. زما هغوی سره ناشتي کیږي، اوس با د هرې ضلع په کچا دوی سره ناشته کوو، ځکه چې د هرې یوې ضلع مسلې بیلی بیلی دي او د هغې ټولو د حل لارې باره وستل کیږي.
وزیر اعلی په پیښور کې خبري اعلانو ته دانه دی ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې څومره چک پوسټونه دي. او د آرمی انتظام لاندې چک پوسټونه به ختمي او یا به فقط د پولیس چک پوسټونه ختميږي. په دې چک پوسټونو د زورونې ګیلې وخت په وخت د عامولس لخوا مخې ته راځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په اولنو 15 غوښتنو کې یو غوښتنه په خوانی پټا کې د بدو پیښو وروسته ګردبندیز یا کرپیو نه لګول او د ځی خلکو د زورولو لړۍ بندولو. دا غوښتو بیا سمودې د پاره په چیک پوسټونو نرمي راوستل شوی و، خو دغه نه سمودې پس بیا لیدل کېدل چې چیک پوسټونه زیات کړل شو.
دا سوالونه دا نیوکه خلک هم کوي چې را دي چیک پوسټونو پیدا سره آیا تر اوسه پورې په دغه چیک پوسټونو په وجه باندې صدا سه لوی کامیابی تر لاسه شوې دي؟ چوری دن کې مواد نیولې شوې دي، تر هاګر نیولې شوې دي. دغه نیوکه صرف ته دغه هدف پورې خودي بعضی خلک دغه وایي چې نفسیاتي تور صرف دومره وي چې خلک وایي چې په دې لارو کې چیک پوسټ یو تلاشي کیدی شي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ډیرو چک پوسټونو ختمولو او خلکو ته د ستونزو کمولو خبره په داسې وخت کړي چې په 11 اکتوبر پختون ژغورنې غورځنګ پختون قومي عدالت په نوم غونډه په خیبر ضلع کې رابلل ده او دا غي د پاره د صوبې بیلابیلو برخو کې د بلنې کمپاین هم شروع کړي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
پولیس کانسټیبل سید علی شاه په 14 اکتوبر 2009 کال کې د پیښور یو تھانه کې په خپل ډیوټي باندې بوختو چې تر هغه ورو په تھانه باندې حمله وکړه. دغه حمله کې د نور ترڅنګ سید علی شاه هم سخت ژوبل شو او بیا تر هسپتال کې دواړه خپې پرې کړې شوې. سید علی شاه دغه پیخي او د دینه پس دته د ورپیخو کړمو قصه وایس اف امریکا دی وته کړی. د دې خبريال مدثر شاه او هاشم علي دغه تاسو ته وړاندې کړي.
اکتوبر 2009 کې زمنګ پسیه هیډ کوارټر کې پېښور کې دماکو شو او هغه کې زګارت کمانډر او ما سره درې ګارتونو د ورځو کې مونږ سره د شرګر دوه مونگ انٹروگیشن کو خواغ لیگل تربان نیولے شیو او مونگ لخو مختلف زینو نبارا وستا مونگ با انٹروگیٹ کو لگا او پا دغا روزیم زا لگیا ما ناس سو ما ملزم سر انٹروگیشن ام کو نو ملزمان تختیدلی نری ملزمان رو تختیدو پر گرام غی جور کڑیو چې یاره کم خلق دماکه کې زخمی شو مړ شو خو جمړ شو چې کم بچ دي نو هغه به مونږ ولو نو کسان ورته ولاړو راغلي ورپسې یو شپږته لس کسان زخمیانو خو معمولی زخمیانو او مونږ چې وو مونږ درې کس دوه کس ډیر زیات زخمیانو یو زمونږ ډرایور دغه خېټه شلېدلې و هغه هم خدای بچ کو او زه ډیر زیات زخمی وم خو زم خدای بچکم او درې کس زمونږ سپایان او غا شهیدان شو ما سره خوا کې ګرنیټ د غره پرې وته او غا ماټر ګولا دې ګاډي کې بمونو سره ماټر ګولی خېوي ما ماټر ګولا زم ما سره پرې وته نو غي زم ما خپې ډیر زخمی کړې نو زم ما دوه خپې ډیر زخمی وي بیا هسپتال ته چې زبوتلم نو په دویم ورځ بیا زما دا خپه کټ کړه او دویم خپه چې دا بیا بل هسپتال کې کټ کړه ما پرایویټ تلم او بل ځای ته لاړم بیا نو زل ته خدای پاک بچ کړم زما دا لاس هم نه هینګ پروت دا نه راوچته دا ډو کې ماتو زمونږ افسران وقتاً فوقتاً داسې راغلی دي چې مونږ له سب پیسې میسې را کړی دي او زه زخمی وم زما دواړه خپې کټ وې مال ډاکټر لیکلو کړه بیا نو ما ته وی چې تا ته به ډېرې پیسې ملو شي انشاءالله ته به خوشحاله نو ما له 15 لکه روپۍ راکړې نو هغه 15 لکه روپۍ او ما ته څه دي ما زما خپې ضایع شوې نو مالی په کور تنخواه را کوله اوس هم را کوي نو زما گزاره کېږي بس زه دا قرضدار شوم پکې ډیر زیات زما جی پنځه زامن دي درې ما سره دي او دوه ودونه کړي دي بیل دي رانه او یو زوی مې لا سبق وایي ماشوم دی رسم کې دی او یو لور مې د یو سره هم واده کړی دی نو دا چې څومره خلک شل شو ګډ شو د چا لاسونه نشته زموږ پولیس کې چې دا چې خلک شته چې د چا لاسونه نشته پوه شي د چا خپې نشته د چا ملا مسله ده او غریبانان دا بس سو بس الله دې امن راولي موږ غواړو چې امن راشي چې زمونږ بچی سار مزدوری لځي چې ماښام موږ په تمه یو چې دوی خدای پاک په خیر راولي او دا خلک خپل کار روزګارونه کوي کم خلک جدي نو بس خدای دې وترنې کې هدایت وکړي او خدای دې امن قائم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ دوامدار ملګرتیا د نړیوال او سیمه ایز ثبات لپاره مهمه ده. څېړونکي وایي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت په اړه چین اندېښنې څرګندوي، خو د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان هغه ډول مرستې نشي کولی کوم چې امریکا کولی شي. د اسلام آباد د ډیوه خبریال وقار رحمت په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
د چهارشنبه په ورځ د پاکستان نوی وزیر رضوان سید شیخ د اسناد وړاندې کولو دستورې په وخت د صدر بایدن دا بیان په داسې حال مخې ته راغلی چې امریکا په یو کال کې دویم ځل په هغو چینایي تحقیقي ادارو او کمپنو بندیزونه لګولي چې د پاکستان بیلیسټک میزایل پروګرام دپاره په آلاتو ورکولو تورن کړي شوي دي. خو له دې پرته څېړونکي بیا هم امریکا او پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې مهم ملګری بولی.
افغانستان طرف نه پاکستان کا پالیسی دا اگر وہ امریکہ مرستم کئی اور وار آن ٹیرر پہ حوالے بنے امریکہ وہ خپل مورل سپورٹ دا پاکستان جنرلانو تو ور کئی او کچرے پاکستان معاشی تو گا یا دا ملٹری ایکوپمنٹ پر ذریعے بندے چی سر تعلق استوار کئی امریکہ وہ الدا کے خنڈ پتور بنے مخترازی او دا سینشن بو برقراری.
دری رزی اڑان دے دا امریکے دا برانو چارو مکمے ویان میتھیو ملر ویلیو مونږ تل د پاکستان د بیلیسټک میزایل پروګرام مخالفت کړي او هم په دې پالیسۍ ولاړ یو. پاکستان د خپل بیلیسټک میزایلو په اړه د امریکای وروستي بندیزونه جانبدارانه او په سیاسي مقصدونو ولاړ بللی دي. دا په داسې حال چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې ترهګر بریدونو چین هم اندېښمنه کړې ده او ځینې څېړونکي په افغانستان او سیمه کې د نړیوال ترهګر ډلې داعش موجودګۍ هم د امریکا لپاره د اندېښنې وړ ګرځوي.
limited intelligence based operation hai
د ترهګرو په ضد به د خوفیه اطلاعاتو په بنیاد محدود عملیات کول وی او د امریکای چین ایران او د منځنی ایشیایي هیوادونو لخوا به په افغانستان فشار اچول وی چې د هغه ترهګرو خلاف ګامونه پورته کړي څوک چې د سیمې امنیت ګواخوي.
افغانستان سے پاکستان کے اندر کاروائیاں کریں انہیں روکے.
صدر بایدن د پاکستان او امریکا د همکارۍ ستاینه په داسې حال کړي چې د غیر دولتي تنظیمونو رپورټونه وایي چې په پاکستان کې ترهګرۍ یو ځل بیا سر راپورته کړي او پاکستان پر لپسې په افغانستان کې د ټي ټي پی د شتون او خوندي زالو تورونه لګوي. خو په افغانستان واکمنو طالبانو مدام دا تورونه رد کړي او دریز لري چې نه خو په افغانستان کې وسلوالې ډلې شته او نه څوک د افغانستان خوره د بل هیواد په ضد کارولی شي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدر مردونکو د ډیوه ټی وی خبرونه ته نه خپنه غو واشنگټن ډی سی نه غوږی ای. د پاکستان اقتصادي چارو مرستيال وزیر علي پرويز ملک ویلي دی چې پاکستان تر اتلونکو چلو رکالو کې د خپل قرضو قسطواره واپسې لپاره د سل ارب ډالرو اړتیا ده. دغه رقم د موجوده ټول زر مبادله نه 0.4 ارب ډالرو نه لس غبرګ سیوا دي. بلخ د پاکستان قومي اسمبلی ته وینا کې د اقتصادي چارو وزیر محمد اورنګزیب ویلي دی چې د آی ایم ایف سره د و ارب ډالرو د لوزنامې لاسلیک کولو چې په کوم قرض به ترلاسه کوي پاکستان دغې سره د پاکستان خارجي اقتصادي ضرورتونه نشي پوره کېدی. د نور تفصیل لپاره دوی اسلام آباد ته الیاس خان صاحب سره ملګری شوی. الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډېر مننه.
الیاس خان صاحب که دغه پاکستان چې کوم مرستیال د اقتصادي چارو وزیر ته داغي د بیان پوره تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي. جی اشفاق صاحب، دا
قومي اسمبلی قائمه کمیټه ته د پاکستان چې کوم د اقتصاد احوال دی دا غټول تیر کړی دی او پاغې کې دا ویل شوی دی چې کسه هم د پاکستان د زرم بادلې ذخایر د تیر کال 3 بلین ډالر نه دا وخت نه 9 بلین ډالر ته زیات شوی دی. آی ایم ایس سره هم را روانه اونې کې بعد هغه ایگزیکټیو بورډ به د 2 بلین ډالر وو د پور منځوري ورکړي. لغه چې په نور مالیاتي ادارې هم په پاکستان باور سیوا کوي او سره بمرستې کوي، خو د دې باوجود د پاکستان اقتصاد اوس هم د یشمیر ننګونو سره مخ دی. او زه دغه کمیټې ته ویلي دي چې په هغه کې د ټولو نه هټ پاکستان به راتلونکي سلور کلونو کې 100 بلین ډالر بارانې قرضې ورکوي. دا د هغه قرضونو علاوه دي چې کم پاکستان د ملکی بانکونو نه اخیستي دي. دغه شمیرات یو کم 50 ټریلیون جوړیږي کم بچې پاکستان حکومت دغه کمرشل بانکونو ته تر کال 2023 پورې واپس کوي. د دې نه علاوه علي پرویز ملک دا هم کمیټې ته ویلي دي چې 12 بلین ډالر به پاکستان ته خپل اقتصادي ننګونو یعنی لین دین لپاره د دې نه علاوه په کار وی. او چې کوم دوستانو هیوادونو د پاکستان سټیټ بینک کې کمی پیسې قرض یې خو دي، بیا بیا به پاکستان ته راتلونکي وخت کې دغه رول اور یا د دې موده زنډول وي. دې کې به زه دا هم وایم چې کوم دا وخت کې 9 بلین ډالر پاکستان سٹیٹ بینک کے پرتی دی دیکھے زیادہ پیسے دا سعودی عربستان دا چین او یو اے دی کم چھے پاکستان دا ایم ایف ہم دا شرطو چھے ترکم پورے دا حیوادونو دا یو کال پزے اس دا پکار دا چھے دا دریو نا پیزو کالو پورے پاکستان دا یقین ورکی چھے دا پیسے بدوی دا دوی دا سٹیٹ بینک نا نو باسی نو دا غی رستو با بورڈ پاکستان تا دا غی منظوری ورکوی. نو بد دا طول حال اول محمد اورنگزیب هم په دغه غونډه کې موجود او هغه هم دغه ویلي دي چې آی ایم ایس سره کوم د کور دغه لازمه په لاسلیک شي هغه به منظوري ورکړي. نو د دې شرایط دا پیرا ډیر سخت دي او هغه لپاره به موږ ته ډیر سنجیده او کوټلي ګامونه پر راتلونکي وخت کې اخیستل وي.
ډیر مننه علی اسان صاحب تاسو.
مننه.
د امریکا په شمول د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې د ګرانی کمیدو سره بیلابیل ملکونو د سود شرح کې کمی راوسته. د امریکا مرکزی بانک روانه هفته د سود شرح کې 0.5% کمی راوسته. پاکستان کې هم د ګرانی کچا 9.0% نه راکمیدو سره یا د هغې وروستو روانه میاشت سود شرح کې 2% کمی راوسته شوی. د پاکستان انټر بینک سود شرح د 0.15% نه 0.15% تر کم کړی شوی، خو اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان کې اوس هم د سود شرح ډیره زیاته ده. په دې اړه باندې زمونږ همکار محمد اکرام د وخت موږ سره سټوډیو کې ناستې هغې سره نور تفصیل چیړو. محمد اکرام سړی مشه
ډیره مننه.
مننه محمد اکرام. د امریکا د سود شرح د نړۍ د نورو ملکونو د سود شرح او سټاک مارکیټونو باندې څه اثر لري؟
یقینا ډیر اثر لري. یو خدای چې په ټوله دنیا کې د کووډ نو وروسته چې کم د سپلای او د ډیمانډ په منځ کې د طلب او د چې کم سپلای دغه په منځ کې چې کم ډیر زیاتوالی پیدا شو، دغه لوجې په ټوله دنیا کې ګرانی سیوا شوی و. اوس آی ایم ایف په خپل وای چې ایوریج یا اوسطن چې کم د انفلیشن دی دا په 2023 کال کې دا به 15.8 تر پریودي. امریکا کې تقریبا دا 0.3% راغلي دي. د امریکای فدرل ریزرو 0.5 یعنی 0.5% چې کم اعلان کو خلکو دا تمام لرل چې دا به دومره کمی براولي، بلکې خلکو دا تمام لرل اقتصاد په هن چې دا به 0.15 راغته کیږي. خو دومره غټي په غټه سطح باندې راکمول ښکار کوي چې په امریکا کې انفلیشن ډېر ښکته شوی دی او د سود شرح لا اوس هم ډېره زیاته ده. دې وخت کې انټر بینک یعنی یو بینک بل بینک ته کلا پیسې ورکوي، نو دا امریکا چې اوس کوم راوسل نو دا 0.15 تر 15 پورې ده. د دې د پاسه چې بیا 2% تقریبا عام خلکو لا یا کاروبارونو ملاویږي، شپک 0% کې بیا ملاویږي. نو دا ډېر رقم شلو. د دې سره تاسو وکتل چې دلته په امریکا کې هم او د ټولو دنیا سټاک مارکیټونو کې هغه ډېر په بره لاړل، ځکه چې امریکای ډالر چې کم دی هغه په ټوله دنیا کې ردی بزنسز کیږي، ټوله دنیا کې د امریکای چې کم ډالر دی دا اخستل کیږي، د امریکای ټریجری نوټس د امریکای چې کم باندونه دي هغه صرف عام خلک او انویسټران نه اخلي بلکې ملکونه مغه اخلي د خپل ځان د خپلې کرنسی د
خوندیکولو
لپاره. نو دا هغه د وجې په ټوله دنیا باندې ردی اثر وي.
ممرکم د نړۍ د نورو ملکونو په نسبت د پاکستان د سود شره دا وخت څنګه ده او د پاکستان حکومت لپاره او کاروباریانو لپاره به دا څه معنی لري؟
مالک شان فیګرز راوام غسل چې په بنگلاديش کې د سود شره سده، په هندستان کې د سود شره سده، نو په پاکستان کې خو ډیره زیاته و، انفلیشن ګرانی 7% تر رسیدلې و او یقینا د دې کې څه شک نشته چې ګرانی ډیره زیاته راکم شوله. دا اوس راکم شوې دا 9.8% ته، خو د سود چر په پاکستان کې هغه 2% ته رسول شو چې ډیره زیاته ده، ډیره زیاته ده. اوس په دې کې بیا کیمرا وسل شو 19.5% او اوس 19% تر کم شو، خو بیا هم 19% ډیره زیاته ده، ځکه چې دا د بانک نه بانک په منځ کې ده. عام خلکو ته چې ملاویږي دا 2% ملاویږي، نو دا خو یو خدای په کار چې ډیره کم شي. که تاسو ته دا انفلیشن تی اوباسي، ځکه چې انفلیشن اوس فرص کله 10% ده او د سود سره دا ولس فیصد ده، ولس نیم فیصد، نو تقریبا 13% ده د انفلیشن نه هم ډیر زیاته ده. نو که کاروبارونه پیسې اخلي نو هغه ته دا ډیر ګران پروي. او یو خبره به زه دا وکم چې د پاکستان په مجموعي اقتصاد باندې د ټولو نه زیاتې پیسې خود پاکستان حکومت د بانکونو نه راخلي، د بانډونو په ذریعه باندې بانډونه ورکي او قرض پیسې درا واخلي. نو د سود شرا کرا ارزانيږي او نورم راخته کینو، اول ګټ به د پاکستان حکومت ترسيږي، ځکه چې د پاکستان د کمرشل بانکونو د ټولو نه زیاتې پیسې هغه د پاکستان حکومت اخلي. نو اولنې ګټ به هغه ترسيږي. ډیټ سرویسینګ د پاکستان دا وخت کې د ټولو نه ویو مسله ده چې بهر دنیا ته او د ملک دننه کمی پیسې قرضې ورکي، نو د ټولو نه زیاتې پیسې د پاکستان هغه د سود په شر کې دي. نو که د سود شر راکم شي نو هغه به پاکستان حکومت ته هم بخپله هم ډیره فایده رسي او ګټه رسي.
ډیر مننه. مننه.
ډیر مننه.
د اروپا پارلیمان په تازه پریکړه لیک کې په افغانستان کې د جنسي اپارتاید په رسمیت پیژندلو او په طالبانو باندې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه کړې. د اروپای پارلیمان د زیارت په ورځ باندې په پریکړه لیک کې په هغه هوادونو باندې نیوکه شوې چې د طالبانو سره اړیکې عادي کړې. په دغې نور تفصیل لپاره زو زمونږ د همکاري منزه شهید هغه مرکې ته چې هغه په ناروې کې د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو تنظیم غړي نزی په جلالي سره په دغه باندې خبرې اترې کړې دي. په لوی پښتونخوا خبرونه کې نو راځي چې دغه مرکې ته لاړ شو.
افغان میرمنو په خاطر باندې دغه درې میاشتې ډیر مهم میاشتې وې، ځکه چې د هیومن رائټس کونسل غونډه هم وشوله، د اروپا په پارلمان کې هم دغه غونډه ترسره شوه، د شورای امنیت ناسته هم وشوه چې په هغه کې د یونما رئیس هم خپل سپیچ درلودله، او همدارنګه د شورای امنیت مختلف غړو د افغانستان اړوند خپل سپیچونه درلودل او بحثونه وشول د افغانستان اړوند، او شورای امنیت د افغانو میرمنو سره یو آنلاین جلسه هم درلوده چې په هغه کې ما ګډون درلوده. او متاسفانه چې د ډیر شدید او ډیر د نهلو ډک قضایا و چې د شورای امنیت سره په دې هیله شریک شو چې شورای امنیت باید یو داسې پلیټ فارم ایجاد کړي چې وکولای شي طالبان ځوابګوی کړي او نړیوال محکمه دې ته وهڅوي چې طالبان محاکمه کړي، ځکه چې د طالبانو په وړاندې شواهد، مدارک او ټول مکمل ډاکومنټونه موجود دي. دا هغه ترڅنګ یو د هیلو ډک بل کانفرنس په البانیا کې د افغان میرمنو لخوا ترسره شو، او تقریبا څه د پاسه یو سلوشل میرمنې په دغه کانفرنس کې ګډون درلودلې. یعنی په دغه کانفرنس کې هم میرمنې راغلي د سیاسي مشارکت اړوند، د اقتصادي مشارکت اړوند، د دوی د ټولنیز محدودیتونو اړوند، حتی هغه اخلاقی محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر دوی وضع شوي دي، د بشر دوستانه مرستو اړوند یو ډیر تعداد میرمنو د دې اراده درلودله چې دغه بشر دوستانه مرستې افغانستان کې په خلکو باندې نه ویشل کیږي بلکې د طالب جیب ته ځي. د هغه ترڅنګ دا چې افغان میرمنې باید د قوت خبهر یو د اماهنګي دفتر ولري، په دې خاطر باندې چې په مختلف هیوادو کې میرمنې د تبعید په حالت کې دي او دوی تر یو چتر لاندې نه دي. دا هغه مهم مسایل وو چې د افغان میرمنو لخوا شریک سو، مطرح سو. او تر ټولو ښه خبره دا ده چې د اروپا پارلمان لاقل باید له دې دومره زحمتونو چې د افغانستان میرمنې په دغه درې کلونو کې ورسره مخامخ وو، یو مثبته خبره لاقل دوی وکړله چې جنسیتي اپارټایډ باید په رسمیت باندې وپیژندل سي، پر افغان میرمنو باندې باید محدودیتونه کم سي، او د شورای امنیت د ناستې په شمول دوی هم یو بل مهم پوینټ دا وکړل.
اغلی جلالي، ولې مهمه ده د افغان میرمنو د پاره چې جنډر اپارټایډ باید په رسمیت وپیژندل شي؟ دا ولې مهمه ده؟
دا په دې خاطر مهمه ده چې په افغانستان کې په سیستماتیک شکل باندې میرمنې د ټولنې څخه حذف شوی دی، نه یوازې د ټولنې څخه په ټولنیزو چارو کې بلکې د سیاسي مشارکت څخه. په افغانستان کې ویني چې یو میرمن نشته چې په اداري چارو کې لاقل په سیاسي مسایلو کې یا داخله اوسي یا د تصمیمګیری په کچه باندې اوسي یا د طالبانو په لوړپورو وزارتخانو کې یو میرمن دنده ولري. د هغه ترڅنګ د تحصیل د حق څخه د دې لپاره چې جنسیت د دوی خزینه ده، د تحصیل او تعلیم د حق څخه دوی بی برخې شوي دي. د هغه ترڅنګ حتی د دوی هغه خصوصي حریم هم متاسفانه چې دا زمنم په افغانستان کې تر هغه اندازې پورې چې مثلا زه په تماس کې سازمان په افغانستان کې کار کوي، موږ خپل د کمیټو سره په تماس کې یو، یوازې د میرمنو ځورونه نشته بلکې نارینه هم ځوریږي، د دوی خصوصي حریم ته هم احترام نه کیږي. مثلا موږ د تیر شل کلن دوري نظامیان دي چې متاسفانه د ډیر مشکلاتو سره مخامخ دي، او نن سهار ما د 50 تنه فرهنګیان او نقاشانو سره یو آنلاین مجلس درلودل چې دوی د دې ادعا درلودل چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د دې ګالریانې یا دوکانونه بند شوي دي، د دوی هغه نقاشیانې اور ورته لګېدلې دي. یعنی دا مشکلات چې د افغانستان په کچه شته دي، خو د دې هغه تشدد په میرمنو باندې ډیره ده. تاسو د طالبانو دغه قانون خو زنورت نسم ورته ویلې ځکه ساختاري قانون نه ده. قانون جوړونه ځانته یو ساختار لري، پروسیجر لري چې هغه نه د طالبانو لخوا یې ساختار په نظر کې نیول شوی حقوقي، او نه هم هغه حقوقي پروسیجر یې تای کړی ده چې موږ ورته قانون وایو. لیکن هغه فرمان چې د طالبانو لخوا د قانون په نامه نن په افغانستان کې تطبیقیږي، تاسو دغه و دیارلسم مادې ته که چیرته لوستلې مو وي، حتی د میرمنو ژغ دوی اورات بلی، حتی د میرمنو د مخ سره د حجاب د شکل سره دوی کار لري. نو دغه تشدد په خاطر باندې د افغانستان د میرمنو لپاره جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندل مهم ده. او دوهم مهم څه کې ده چې کله چې جنسیتي اپارټایډ په رسمیت باندې وپیژندل شي، د هغه په خاطر باندې د سازمان ملل متحد د بشري حقوقو د کنوانسیون هغه کوم منډیت چې دی د هغه مطابق دی، بیا یو میکانیزم ورته پاس کوي، یو قانون ورته پاس کوي چې د هغه په نظر کې نیولو سره طالبان په اسانۍ سره محاکمه کیدلی شي. او په افغانستان کې لکه اوس هم یوازې چې حتی دا قانون پاس شوی هم نه ده یا په رسمیت باندې پیژندل شوی هم نه ده، طالبان د دې شرایط لري چې باید محاکمه شي. لیکن هغه بیا یو ډیر جدا جرم ده چې د هغه جرم د اثبات او د مهم نیولو په خاطر باندې چې یو مشخص میکانیزم د دوی د محاکمې په خاطر باندې ونیول سي، هغه پاس کیږي چې هغه مؤثریت به د حقوقي لحاظ نه دی.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. په دې کال کې کیدونکو د امریکا صدرتی انتخاباتو کې د 50 کم ورځې پاتې شوې دي. دواړه کاندیدان ډونلډ ټرمپ او کاملا هیرس په سوینګ ریاستونو کې کمپاینونه کوي، او هر یو وایي چې د اقتصاد د ودې لپاره پالیسۍ لري. د وایس اف امریکا خبريال سکاٹ سترنز راپور درته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
ڈونلڈ ٹرمپ وائی د بیا نوی کی دن کی توانائی یا رینیوبل انرجی په حق د مخالف کاندیدی پالیسیانی د میشیگن سوینگ ریاست کې د گاډو پسند کې د کارکونکو روزګارونو ته
چین با په بجلی د چلیدونکو گاډو په وجه ستاسو ټول کاروبارونه واخلي، ځکه چې له دوی سره د دې سامانونه دي موږ نه لرو، له موږ سره ډیر تیل دي موږ یې په چل نه پوهیږو، هغوی تیل نه لري، نو بیا موږ ولې داسې څیز جوړوو چې هغوی پکې برلاسي دي.
د امریکای زیاتره ووټران وای په انتخاباتو کې د دوی لپاره اقتصاد او ګرانی تر ټولو زیات اهمیت لري. د ټرمپ ملګری کاندید جی ڈی وینس داسې کمپین کوي چې پکې اقتصادي اندېښنې د کاملا هریس سره تړي.
د دې انتهایی ګرانې زمواره کاملا هریس ته تاسو د امروزه استعمال سیزونو د اخیستلو توان نه لرئ. د دې زمواره کاملا هریس ته د کاملا هریس په وجه د امریکا ځوان کل کورونا نشي اخیستلې.
په دې کمپین کې د هریس په اقتصادي وړاندیزونو کې په لومړي ځل د کور اخیستونکو د مور پلار او د وړو کاروبارونو د مالکانو لپاره په ټیکس کې رعایت هم شامل دی. روانه هفته په سوینګ سټیټ پنسلوینیا کې تور پوستکو خبریالانو ته خپل وینا کې دی ویلي دي چې د مخالفینو د ویشلو یا تقسیمولو د تګلارې مخنیوي د امریکې د اقتصاد ښه کولو د دې د هڅو یوه برخه ده.
د روزانه استعمال شیان وس هم ګران دي او مشله په نور ګامونه پورته کول وی او زه به تاسو ته وایم زه په دې باور یم چې زه هیواد ته د نوی نسل مشرتابه ورکوم، په خاصه توګه د بده مرغه د هغه دور په شا پرېږدل دي چې موږ یې شاید یو چې ځینې خلک د ویرو راپارولو هڅه کوي، هیواد کې اختلافات را پیدا کوي. زه په هیواد کې د خوشبینۍ د پاره کار کوم. دا هغه شیان دي چې زه ګڼم چې دا زموږ ملکي ممکن دي.
ترامپ وای په خپل مشرۍ کې د هیواد په اړه خوشبینه دي. دی وای ک د 2000 په ټاکنو کې د بیا منتخب شوی وو نو په وارداتو د زیاتو مالیو یا ټیکسونو په وجه اقتصاد په نن ډیر مضبوط وو. د کمپین په اخیری ورځو کې هم ترامپ د دروغ دعوی نه دی پریخې چې 2000 کې د ته پټګې ماته ورکړل شوی و.
که په 2000 کې زنوم شه نو ما بنن د دې په حق له سوچ هم نه کوي. موږ ډیر شو خو ډیر بد ډیر بدسی وو او موږ به دغه بیا کېدلو ته نه پریږدو.
په انتخاباتو کې د هریس ملګری او پخوانی استاد ټیم والز وای ښکاری داسې چې ترامپ لا تر اوسه په دې نه دی خبر شوی چې د تا سلور کال وړاندې بیلات ولې شوی وو.
زه یو ښه استاد یم او زه به خپل زده کوونکو ته د پوهې د پاره زیاتې موقع ورکوم. کله داسې هم کیږي چې په لومړي ځل درس د چا زود نشي. ډونالډ ټرمپ هم په لومړي ځل خپل درس نه دی زود کړی، خو خبره دا ده چې په نومبر کې به دې خبر شي.
د امریکا په وو سوینګ سټیټس یا ریاستونو کې شوه د زیاتره نظر پښتنو تر مخه هریس او والز د ټرمپ او وینس سره برابر دي. سرنګ چې د ټاکنو نیټه را نږدې کیږي د کمپینونو توجه او پیسې به په خاص توګه د وو ریاستونو کې خرج کیږي ځکه چې دا ریاستونه به د سیالۍ فیصله کوي. د وایس آف امریکا د خبریال سکاټ سټرنز لپاره ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د نړۍ مشران د راتلونکو اتوار نه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې کلیزه غونډه کوي. دغه غونډې مرکزی ایجنډا به په غزا، یوکرين او سودان کې روان جنگونه وي. تفصیل یې د وایس اف امریکا خبريالې مارګریټ بشیر په راپور کې زمونږ همکار بختور شاه تاسوي.
سکال د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه په داسې حال تر سره کیږي چې په نړۍ کې یو شمیر کشالی روان دي.
موږ په نړۍ کې بے قابو کېدونکو کشالی وینو چې نړۍ په سیاسي او جغرافیایي توګه تقسیموي. دغه کشالی له اوکراین، غزې او سودان څخه اخوا په نور نړۍ کې هم روان دي.
په غزا کې د روان جنگ یو کال قابو کېدونکو دی چې پکې 1000 فلسطینیان وژل شوي او 100 اسرایلی وګړي لا اوس هم د حماس په بند کې دي. خود ملګرو ملتونو په غونډه کې د دغه جنگ د سولې په اړه هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي.
زه د دې د بندېدو امکان نه وینم. زما په خیال حماس او د اسرائیل وزیر اعظم دواړه دغه جنگ نور اوږدول غواړي.
د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو او د فلسطین صدر محمود عباس پر زیارت پورز ملګرو ملتونو ته په خپل ویناګانو کې په دغه جنگ خبرې کوي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم امکان دی چې نیویارک تراشي. د 2.5 کالو نه زیات وخت وشو چې روس په یوکرين يرغل کړي، خو دغه توس هم بدامني روانه ده. امکان دی صدر زيلنسکي با د نهي پورز د امنیتي شورا په ونده کې او بیا د شورو په ورځ ملګرو ملتونو ته په خپل وینا کې د نړۍ نه د نور پوځي امداد او لری فاصلې پورې هدف وشتون کو وسلو غوښتنه وکړي.
د یوکرین لپاره په دې وخت کې تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې په مشرقي لور د روس پرمختګ ودروي. د دغه جنگ فیصله به په سنگر کې کیږي، په ملګرو ملتونو کې نه.
د روس صدر ولادیمیر پوتین نیویارک ته ناراضي، خو خارجه وزیر سرګی لاروف به راضي. په دغه غونډه کې به مشران په سودان کې پروان جنگ هم خبرې کوي. د یو شمیر نړیوالو هڅو باوجود په سودان کې ډزبندی نه ده شوې او لتیرو ولسو میاشتو راسي روان جنگ په سودان کې د لسو میلیونو نه زیات خلک بې کوره کړي او په میلیونونو نور یې د لوږو تندو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو په سګانې غونډه کې نوی مشران د برتانیې وزیر اعظم کیر سټارمر او د ایران صدر مسعود پزیشکیان دي، او د امریکا د صدر جو بایدن با په ملګرو ملتونو کې دا اخیری غونډه وي.
په نړیواله کچه د هغه د ګڼ اړخیزه هلو ځلو احترام کیږي، خو په هغه د نیوکې هم کیږي چې د غزې د جنگ پاړې په ملګرو ملتونو کې غوره رول نه لوبولی.
د امریکا په پخوانی صدر ډونالد ترامپ د دوه قاتلانه حملو وروسته وایس اف امریکا د نړۍ د یو سل او دیرش مشرانو د امنیت په اړه پوښتنه وکړه، څوک چې به دغې غونډې له راځي.
موږ ځای پر ځای ناکې لګولې. په نیویارک ښار کې هر ځای کې پولیس ولاړ دی. سفارتي امنیتي عمله هم د خفیه ادارو مرستې کوي چې د نړۍ د مشرانو په شان تحفظ باوري کړي.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش په اتوار په ورځ د دغه درنی غونډې پرانیسته د سمیت آف د فیوچر په نامه د یوې غونډې نه کوي چې مقصد یې په دغه اداره کې داسې اصلاحات راوستل دي چې د نوو چیلنجونو لکه ماحولیاتي بدلون او مصنوعي ذهانت یا اے آی په څیر د کشالو قابو کولو کې په خشان رول ولوبوي.
موږ د خپل لمسیو لپاره یو ښه سباوون د هغه نظام لارې نسو جوړولای کوم چې زموږ د نیکونو لپاره جوړ شوی وو.
پیکټ فار د فیوچر یا د مستقبل لپاره تړون په نامه په دغه اصلاحاتي غونډه به خبرې ګران وي، خو امکان دی چې یوې پریکړې ته ورسی. د وی او ای مارګریټ بشیر لپاره مختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډیو په دې خبرونه کې وزو کراچۍ په لوتا د کراچۍ پریس کلب مخې ته د لیاري نرسنګ کالج د کونکو د خپل پلرونو سره احتجاجي مظاهره کړي. زده کونکي وایي چې د کالج انتظامیه په بیلابیل ډول زوري او زده کړو ته یې نه پرېږدي. د کالج انتظامیه د احتجاج په حق لسنې دی ویلي، خو د سند صوبې د صحت وزیر ویلي دي چې ځینې زده کونکي یې د کالج نه وشتلي چې په جعلي اسنادو داخل شوي وو. د ډیو خبریال ذوالفقار بیټنی په دغه نور تفصیل تاسو وایي.
د کراچۍ لیاری نرسنګ کالج د کونکي تور لګوي چې د کالج انتظامیه او پرنسپل دوی نه په ناجایزه پیسې اخلي او زده کړو ته نه پرېږدي. زده کونکي زیاتوي په 14 ستمبر کالج انتظامیه لخوا په دوی برید شوی او 12 زده کونکي په کېټه پیار کړې شوې دي.
منګ د تیسو د ونیم کال نه خپل حقوق په سلسله کې سراپا احتجاج وو. په دې پوره معاملہ کې هیلث ډپارټمنټ ګورنمنټ اف سند په لکه میټم جوړ کړي وو. د لیاري نرسنګ کالج طالب علم دا خبره کول غواړي چې هیلث ډپارټمنټ ګورنمنټ اف سند چې کوم اصول سټ کړل دي چې په مین نرسنګ کالج کې میل پرنسپل وي او هغه نه علاوه هیلث ډپارټمنټ شبانه بلوچ کوم کرپټ افسر د نرسنګ هغه دوباره تعینات لا. په دې وجه طالب علم سراپا احتجاج دي.
د زده کونکو پلارونه چې په دغه احتجاج کې ګډون لري وایي سلور کال وشول چې کالج انتظامیه هر ورځ د زده کونکو نه د کلنګ مطالبه کوي او که زده کونکي د کالج انتظامیه دغه چلند په ضد احتجاج کوي نو په دوی تشدد کیږي. د زده کونکو پلارونه زیاتوي په ځانګړي ډول پښتانه زده کونکو ته ویل شي چې دوی جالي ډومیسیلونه جوړ کړي او د کالج نه به وباسي.
آئے دن بنیاد باندھے دا کالج نے باہر تا اباسی آئے دن بنیاد باندھے مختلف الزامات پہ لگائی کل اور توائی جتا سو افغانیان یئی تھا سو افغانستان نہ راغلے جولائی جالی ڈو مسائل جوڑ کھڑے دے بلکہ دے حد پوری تلی دی ہدائی ور تویلی دی سکتا سو زمنگ خبر ہوا نہ من لا تو منگو بتا سو باندھے جنسی ہراسمنٹ الزام و لگاؤ اور پاہا جرم کی بھائی بن کو
وی ډیوا د زدکونکو تورنو پاړه د کالج انتظامی سره د تماس نیولو هڅه کړي خو جواب ورته نه دی ترلاسه شوی. خو د سینسیت وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو په دغه اړه یو خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې په لیاری نرسنګ کالج کې ځینې زدکونکو په جالی ډومیسیلونو داخلي اخیستې وي او چې موږ هغه زدکونکي وویستل نو هغو په کالج د کاڼو یا ډبرو سره ډله ایز برید وکړو. خو د زدکونکو پلارونه وایي دوی د کراچۍ اوسیدونکي دي، بچي یې دلته زیږېدلي دي او دغه ځې شناختي کارډونه لري. خو د کالج انتظامیه او په ځانګړي ډول پرنسپله د خپلو جرمونو پټولو دپاره زدکونکو باندې بې بنیاده تورونه لګوي. ذوالفقار بټنای، وی وی ډیوا، کراچۍ.
په بلوچستان کې ښځو ته داسې څه خنډان دي چې هغې ټولنیزه ستونزې خپل میډیا ته نشي وړاندې کولی. د ډیوه خبریال سمسوریا راپور تاسو وړاندې کوي.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې و غونډې ته د وینا پر مهال وویل سو چې په دودیز ډول په بلوچستان کې ښځې تر کورنۍ پورې محدود دي، چې په عامه غونډو کې د ګډون لپاره هم ډېر محدود فرصتونه لري. د نارینه په ټولنه کې د ښځو لپاره د ژوند په بیلابیلو څانګو کې برخه اخیستل د یو نامناسب کار په توګه ورته کتل کیږي. د مدني ټولنې فعالان ویي چې یو شمېر نجونه زده کړې ترسره کړي خو په عملي میدان کې بیا نه لیدل کیږي.
کیدای سي دوی ته اجازه نه وي، کیدای سي له دوی سره ذرایع نه وي، سنسه د جنسي زورونې مسلې هم کیدای سي، مختلف شیان وي پکې چې دوی ته موقع نه ورکول کیږي. دغه وجوهات کیدای سي او دا هم دي یقینا
غیر دولتي موسسي او سازمانونه هم د دوی د روزنې لپاره کار کوي چې زیات شي واحد سوي چې د ژوند په هر ډګر کې برخه واخلي. په دغه پروګرام کې یو ګډون کوونکی عبد الله کاکړ وویل چې د شوزو د ستونزو د حل لپاره تر ټولو مهم رول خبری رسنۍ لوبولی سي.
زموږ سره وایي درسته دغه میډیا فیلډ هم دی چې دغه په ترمز د خپل حواس د خپل چې کوم مسائل دي دا تر خلکو پورې رسولی شي.
د انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالست یو کارکونکي وویل چې شتي دلته لا یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
شو زه چې مژ یو ګورو د ګورډاول مژ د ترانسپورت مسله ده. ترانسپورت دومره مسله ده چې دلته د یو ځبل ځای لري علاقې دی کوریج ل رواني، دا غي علاوه پیک اینڈ ډراپ مسله، پیک اینڈ ډراپ مسله ډیره زیاته نن سبا، او د دې علاوه د واشروم بیسیک فیسیلیټیز د دا هم دلته ډیر زیات مسلې مسایل دي. نو په دغه وجه چې مژ بیسیک فیسیلیټیز ټیس کپه بیورو افیسس کې یا په فیلډ کې بیورو افیسس کې پروواید کو، نو ډیر وومن چې دی ډیر خواتین چې دی نو هغه به راسي، نو په دغه کې چې لږ مژ فیسیلیټیز ور پروواید کو نو دا به ډیر شکار
وینا کوونکو. دا خبره هم وکړه چې په بلوچستان کې د پرمختګ لپاره دا ضروری دی چې د ښځو لپاره په ټولو څانګو کې د ګډون د یقیني کولو لپاره په زړه پورې چاپیریال رامنځته شي. په کوم کې چې مساوي فرصتونه برابرول او له جنسي زورونو څخه خوندي ساتل هم شامل دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پاتې راشيږي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه مرکې تاسو د ډیو په فانه ویو ویډیو ریډیو ډاٹ کام باندې چلوي ساده کېدئ شي. په مختلفو موضوعاتو باندې د نړۍ ګډ ګډ نظمونګه همکاران تاسو لپاره خبرونه راغونډي راټولوي او په دغه فانه تاسو ته دی نو خامخا دا وته رسائی وکي او دغه خبرونه وګوري ویل ولې وایوري. د دې ترڅنګ د ډیو په ټولنیزو رسنیو باندې لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او په ایکس باندې هم د ډیو دا پروګرامونه راپورونه مرکې تاسو ته لپاره دغلته پرتي په لیکل شوی بڼه باندې خبرونه وخت په وخت تازه کیږي. د سیمې نو د واشنگتن نه مخامخ دغه لوستلو ته هم ورشي. زه سره د خپل همکارانو سره نقل اجازه خشپول لري. د الله په امان.
تنه 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 تنه